هنج سیف یک
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو یوی بلی خبرونه ته شرح خلاصت اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلوم د اسلامي دولت یا داعش سخت دریزی دلی د کابل په یوه هوټل کې د پرونی حمله مسؤلیت ومانه. د دلی په یوه بیان کې ویلي د دوی دوه وسلوالو د هوټل په دروازه کې د هغه ساتونکو تلاسی بم وغورځاو او دوه بمونه د چینایانو د میلمستون په سالون کې په داسې حال کې وچاودول چې د میلمستون چینایي میلمانه په یوه محفل کې راغونډ شوي وو. دوی همداراز ادعا کړي چې یوه وسلوال د طالبانو خواته بم واچاو او بل یې د هوټل د خونو د دروازو د پرانستلو په خاطر چاودیدونکي مواد والوسول او د میلمستون په خونو کې پر میلمنو ډزې وکړې. طالبانو پرون وویل چې په دې برید کې درو تنو لاس درلود چې د دوی ځواکونو وغوښل. طالبان په دې پیښه کې د دوو بهرانیانو د ټپي کېدو خبره کوي او وایي چې هغوی له پاسنیو پوړونو ځانونه غورځولي وو. لبلی خوا په کابل کې د ایمرجنسی روغتون مسؤلان وایي چې دغه روغتون ته درې مړي او اتلس ټپیان ورولل شوي دي. یونیسف د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د نویو زیږیدلیو ماشومانو د پالنې یوه څانګه پرانیسته. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې پرون په یوه ټویټ کې لیکلي په ژمي د ماشومانو تنفسي ناروغۍ زیاتیږي چې شاید د ماشومانو لپاره د مرګ خطر ولري. یونیسف وایي د دې ادارې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو معاشونه د نړیوال بانک په مرسته ورکول کیږي. د دغه روغتون یو شمیر مراجعان وایي د اقتصادي ستونزو له امله خپل کورونه د ماشومانو لپاره تودولی نشي. باختر اژان چې د طالبانو تر واک لاندې دی خبر ورکوي چې له بامیان پوهنتون څخه 1500 تن نجونې محصلانې فارغ شوې. خبر زیاتوي چې په بامیان کې د طالبانو ولی عبدالله سرحدی په دې اړه وویل چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واک ته رسیدو نږدې 14 میاشتې وزي خو لا هم تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برښنا کې د ستونزو له امله د برښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د دغه دولتي شرکت ویان حکمت الله میوندی په یو پیغام کې ویلي
د ازبکستان هیواد څخه چې کومه برښنا کابل ته واردېږي د هغه د وینا پر اساس باندې چې د دوی د برښنا د تولید په شبکو کې ستونزه راایجاد شوی ده او نسی کولای د قرارداد مطابق برښنا مشترا ورسی.
میمندی زیاته کړي چې هڅه روانه ده له حرارتي برښنا څخه استفاده زیاته او ستونزي هوارې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اروپا کې میشت څو کسانو ادارې د نړیوالي ترهګرۍ او تاوتریخوالي ته د لمن وهلو په تور د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د ازادي اروپا فردا رادیو هم په دې بندیزونو کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان کړی راوستل شوی دی. په دغو بندیزونو کې د ایران د ویزو بندیز او د یادو اشخاصو د ننوتو ناممکن ګرځول او د ایران د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د هغوی د ملکیتونو او شتمنیو ضبطول شامل دي. د دې عمل په ځواب کې د ازادي اروپا رادیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلي چې د ایران دا کار د حقایقو بې ځایه تحریف دی چې مستقیما د استبدادي نظام له طریقو څخه رامنځته کیږي. هغه زیاته کړه وریز رای واقعیت داره چې د ایران رژیم هغه نارینه ښځې او ماشومان وژني چې د شر راتلونکي لپاره مظاهره کوي، قربانیان ملامتوي او کورنۍ ځوروي. د ازادي اروپا ایران څنګه په ایران کې دننه یو له مشهورو او باوري رسنیو څخه اته بجیاو څلور دقیقې دي. نن سه شنبه د 1400 لومړي مریز کال د قوس 22مه او د میلادي 2022م د دسمبر 14مه ده. د کابل هوټل د پرونی برید مسؤلیت داعش په غاړه واخیست. چینوایي وضعیت له نږدې څاري. ملګرو ملتو په کابل کې د یوې فعالې د خوشي کېدو هرکلی وکړ. نوي افغاني بانکنوټونه چاپ شوي خو خلک او صرافان وایي
نوي افغاني بانکنوټونه تر اوسه پورې مارکیټونو ته نه راغلي.
د ماشومانو لپاره لوبې ولې مهمې دي؟
د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي. بل هغه د ماشوم ذهنی واده ورسره تړلې ده.
پر لپسې وچکالی ځپلي افغانان واورو ته خوشاله دي، خو په عین حال کې اندېښمن دي.
بل طرف سی ورته ګوري خلک ډیر مجبور دي، اقتصاد ضعیف ده، هغه خلکو ته بیا تکلیف ده، بوټ نه لري.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکمو په خبرونه کې واوریدل چې د اسلامي دولت یا داعش سختریزي ډلې د کابل په یوه هوټل کې د پرونی حمله مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د چین سفارت پیوي د افغانستان په پلازمینه کې له پرونی خونړۍ حمله وروسته وضعیت له نږدې څاري. د راپورونو له مخې د غبرید پر یوه هوټل شوی چې بهرانیان په تیره بیا چینایي سوداګر او پانګوال پکې ډیر وو. د غبرید د مرجوب لپاره متضاد ارقام وړاندې شوی دی. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک زیر وړاندې کوي.
د چین دولتي خبری اژانس سینهوا پرون په کابل کې له خونړي برید وروسته په افغانستان کې د چین د سفارت دی او چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دوی وضعیت له نږدې څاري او په اړه به لازم اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر کې ویلي پرون ماخام پر یو هوټل برید د دریو بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسید. هغه زیاته کړه د هوټل ټول میلمانه ژغورل شوي او کوم بهرنی نه دی وژل شوی. هغه بیا یوازې د دوو بهرنیانو د ټپي کېدو خبره تایید کړي چې په خبره یې له کړکیو ځانونه ښکته اچولي وو. خو ایمرجنسی روختون چې په کابل کې هم څنګه لري له نورو جزئیاتو پرته په خپل ټوټر لیکلی چې له دې پیښې څخه اتلس ټاپیان او درې جسدونه دغه روختون ته لیږدول شوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایمرجنسی ارقام تایید نه کړل.
دوه تنه زخمیان وو چې هغوی هم د یو کړکۍ ځانونه غورځولي وو، هغه هم بهرنیان او نور څوک په دې برید کې نه دي خوښ شوي.
نو ایمرجنسی چې څه لیکلي هغه تاسو نه قبلوئ؟ د ایمرجنسی
یوی سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی چې د لوګان کابل هوټل هغه ځای چې پکې برید شوی و له څو میاشتو راهیسې چینایانو ته په کرایه ورکړ شوی و او د دغه هوټل د امنیت په خاطر ورته غځېدلې لارې هم تړل شوی وي. دا په تیرو دوو اونیو کې په کابل کې پر بهرنیو اتباعو دویم برید دی. د ډسمبر په دویمه د پاکستان پر سفارت په برید کې د سفارت مسؤول عبیدالرحمن نظامانی هدف وګرځېد. په برید کې هغه روغ پاتې شو خو یو ساتونکی سخت ټپي شو. د داعش خراسان څنګه د پاکستان د سفارت پر مسؤول د برید پلا پر غاړه واخیسته. طالبانو له هغه برید وروسته د یو کس د نیولو اعلان هم وکړ. د کابل په زړه کې د غبریدونه په پلازمینه کې د بهرانیانو د امنیت په تامین کې د طالبانو د حکومت د امنیتی تدابیرو مؤثریت تر پوښتنې لاندې راولي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چمن سپین بولدک ترمنز پر وسلوالې نشته خوشی نشکار کړه. هغه وغندل او له طالبانو یو غوښتل چې بیا دا ډول پیښه تکرار نکړي. خو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو وای پاکستانی پوځیانو د یک شنبه په ورځ د دوی پر کورونو د توغندیو او توپچی بریدونه کړي چې له عملی خلکو ته د سر و مال تاوانونه اوښتي دي. له بلې خوا طالب چارواکي وایي لومړی پاکستانی لوري برید کړی چې له عملی جګړه رامنځته شوه. تفصیل په دې راپور کې.
محمد رضا د هغه درو ملکی کسانو په ډله کې دی چې په دې پیښه کې لومړی زخمي او وروسته په روغتون کې صبر کړ. د دوشنبه په ورځ د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د هغه خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول پیښو پر مهال د کرشې دواړو غاړو ته عام خلک په نشه کیږي.
اچرسته ګل دا محمد رضا نومیږي، زموږ عزیز دی. په دغه جنگ کې پر دا پوله باندې دا شهید شو. دا پاکستان هر وخت چې جنگ دلته شروع کې ودا کورته ګولې ونیسي. د پوستا پر دوا ګام ورته ولاړ یاغ نه ول ګولۍ وکړو ته کاش کې دا سنری چې دا یو دی بل ورځ وزنان شي د سوله په کورو کې، یعنی کورو له 10 متر 15 متر 6 متر جنې لري. خدای ګولۍ وکړو ته راغورځي سرحد ګرځ دغه خالي ولاړ دی 4 دیوال هغه ول موږ غوښتنه خدا د شه دا ورځ د ماشومان د زنان وځي دوری دوری زغلې د چ ګولۍ راغورځي وکړو چې ودرېږي ختم سي دا نړۍ واز موږ غواړي.
د سپین بولدک ولسوالۍ زوړ کلی هغه سیمه چې د یک شنبه په ورځ د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا د عام خلکو پر کورونو د توغندوی د لګیدو لامل خلکو ته مالی زیانونه اوښتي. نداګل چې د دې جګړې پر مهال په کور کې توغندوی لګیدلې وای پاکستانی لوري دي د جګړې پر مهال د خلکو کورونه نه پنه شکبي
پر مې د جګړه سره غلي ده د عوام ده د هر شي کې رااله په دا جال کومر ته جالس پرېړې کومر ته پردا ازه ماشومان کښیان ګرځېدو واغه ته ان شاء الله نقصان نه دل خو د وخت لپاره بای چې د مر سره امارات همکاري وکړي چې مر په امن مر نور څه نه غواړو مر امن غواړو خو د پاکستان ته دا غوښتنه ده چې مهرباني دي وکړي مطلب دا مر دې نه زیری مر عوام خلګو مر مطلب دا دی وچا ته تاوان نه رسو بای دی مر تم نه راوړ
په کندهار کې د طالبانو د والی بیان تر پیښه وروسته رسنوي ته په یو واستولي پیغام کې وویل چې په دې پیښه کې د کرشي دی غاړي ته یو طالب ساتونکو وجل سوی لاس طالبان او درې ملکیان ټپیان سی بي په سپین بلده کې طالب چارواکي کڅه هم په رسمي ډول د جګړې درامسته کېدو د علت پاړه سنوي خو زیاتوي چې لمړی پاکستانی لوري برید وکړ چې لامل یې جګړه رامنځته شوه د سپین بلده کلسوالی د طالبانو د مطبوعاتو مسول علي محمد حکمل وای د جګړې وروسته په دوهم ورځ د سپین بلدک چمن ترمنځلار د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګری پر مخ خلاص ده
هله تادې د انتروازه د پخوا پر کماتي خلاص ده هم د ترانزیت او تجارت پر مخ باندې سوداګری زو پر مخ باندې سوداګری پر مخ باندې او هم دراز د مسافرو وګړو پر مخ باندې د یفه مسافر تګ راتګ کولای شي د پاکستان او افغانستان تم تګ راتګ کولای شي مشکل او ستونزې په حال نه سره
تر دې مخکې ځایي سرچینو ویلي و چې د غنښته د طالبانو لخوا د ډیورین کرښې تنږدې د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر مهال رامنځته شوی چې پاکستانی سرحدي ځواکونو یې مخنیوي کاوه د پیښې پورستوي کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې طالب پوله ساتي تورن کړي و چې جنگ ته لمن وهلې او لومړی د پاکستان پر خاوره د درنو اسلوب برید کړي چې لامل یې په چمن کې شپږ ملکیان وژل شوي او ولس نور ټپیان دي
مننه چې ازادي رادیو اوري
د افغان سندرغاړي قمر ګلې جنازه پرون په کاناډا کې خاورو ته وسپارل شو د هغې د جنازې او تدفین مراسم د کاناډا په انټاریو ښار کې وشول د تدفین په مراسمو کې افغان هنرمند استاد شاولی وویل
دونر دا یو ماسو بیا ورته سپیدا نشي په کوزو کې ټول افغانستان شرق او غرب او شمال او جنوب او ولایتونو ته هر یو کوټه داتلې ده او ډیر په صداقت خدمت کړې ده
مېرمن قمر ګولې د جمعې په ورځ د دسمبر په 9مه د ورپیش ناروغي له عمله ساور کړ مېرمن قمر ګول په افغانستان کې د کورنیو تنظیمي جګړو له عمله لومړی پاکستان او له هغه ځایه کاناډا ته کډواله شوې و
موک پخپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکو باوري خبر له ازادي رادیو
د لوګر په مرکز پولی علم شار کې د لارو سوداګر یا هغه کسان چې د سړک پر غاړه په لاسي ریډو او لرګینو ټپریو کې بیلابیل توکي پلوري د شاروالۍ د مسؤلانو له چلند شکایت لري دوی له ځایي چارواکو غواړي چې کورنیو لپاره د نفقه پیدا کولو او مزدوري مخه ونه نیسي له بلې خوا د شاروالۍ مسؤلان له دغو کسانو سره تاوتریخوالی ردوي او وایي دوی د شاري نظم د برابرولو لپاره د سړکونو پر غاړه ولاړې لرګینې ټپرې او لاسي ریډې لري کوي نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې سره ورو
د لوګر په مرکز پلی علمخوار کې دوکانداران او لاس پلورونکي یعنی هغه کسان چې د سړکونو او جادو پر غاړه په لاسي ریډو او لرګینو ټپریو کې توکي پلوري وایي د بیکاری او د کورنیو لپاره د نفقې د ګټلو په خاطر اړ دي چې د سړک پر غاړه توکي وپلوري هغوی د خاروالۍ او نورو کسانو له ناسم چلندګۍ لري او وایي دوی د خپل کاروبار ته پرېښول شي حاجي ګلمرجان چې پلی علمخوار کې په لاسي ریډه کې ترکاري خرڅوي ازادۍ راډیو ته وویل اوسې خاروالۍ د سړک پر غاړه کاروبار ته نه پرېږدي
موږ غریب خلک د افغانستان کاروبار نسته دغه د موږ روزګار د سل دوه سوه ګټو هغه خپل کور ته ساتو نور کاروبار نسته په افغانستان کې غریب خلک باید چې په خپل ځای پرېږدي او خپل کاروبار وکړي چې ورته وایي چې دو خبره ته غوږ ونیسه غوږ نه نیسي بس ړنګېده دي سبزي د ایسته یا چې کوم زور کوي که موږ اتې ورته ولاړې موږ به څه وکړو که نن پرېږدي دوکانونه بند کړو اتې په کورو کې ناست یو لا به غلای کولاو بل ورته تختو دغه د موګه طریقه د نور خاتستان.
یو بل دکاندار محمد نعیم مول کله چې د خروالی موظفینو د دوی د دکانونو پورانولو پسې بولډیزر راوستل، نو دوی ورته وزرو کې چې دکانونه په خپل ورانوي او توکي زینې باسي، خو دوی ته یو غو نه نیو.
موږ زارې توکي څه خیر ده اوس موږ ډوي موږ خپل استکو خدای دې خبره سونه منل شرالي عمر کې څه ګاډه کې
خراب
موږ دکان ټول مال ګډ واټ کار شای خراب کړ اوس موږ سو کوم چې تلور کوم کې کار وکړو دې څنګه کې ستراسه لوډاره ولا سي هر شای په ګډ واټ تاریخ سره توار کې درې ورځې مخکې دوه ورځې مخکې
د لوګر په مرکز کې کاروباریان وای د تیر جمهوریت پر مهال هم ستونزې درلودې، خدا ډول چلن نو ورسره کېده او دوی لپاره بدیل لار چارې په پام کې نیول کېده. سید عزیز الله څخه چې د خاروالی موظفینو لرګینه غرفه ورانه کړی وای
دا جمهوریت مشکلات درسته
په هغه جمهوریت کې مهم ستونزې درلودې، د شار نقشه راتله، د شار پاکول وو، شاروالی به نقشه را کوله خو ترتیب یې سم وو، نو مخکې به خبرولو داسې نه کول چې یو دم بلډوزر راولي او ورانه وکړي، د خلکو مالونه تر خاورو لاندې سي او غریب خلک وډبول سي، یو ځای به مشته ټاکلو
وجابش متعین مکه.
بلډوري ته د لوګر د پولي عالم خاروالی چارواکي د لاس پلورون کو پر وړاندې له تاوتری خالد څخه د کار اخیستنې دا ردوي. د پولي عالم خاروال محمد اسحاق سعید ول
الحمدلله د شاروالی له خوا نه څوک له دفو کوب کیږي، ولی شاروالی قوه اجرایه نه ده، قوه اجرایه له موږ سره قمندانه امنیت دی شریکان وی خودی غودی لخوام څوک له توکف سوین دی او دا څوک دا داوال لري دا یو غیر معقوله داوا ده، د موږ د اسلام قانون دا شیدا چې څوک د دې حق نه لري چې په خپل سر غیر له محکمینه یو څوک له توکف کی یواز په دې دی صلاحیت لري چې په غصات کې دای کوم تخلف کوي لکه هغه د قانون منګول ته بسپارل کیږي.
د لوګر په پولی عالم خار کې دکانداران او لاس پلورون کې داسې مهال د خروالی پر دې پریکړې اعتراض لري چې د هغوی پوینا د کار نشتون او د مسؤلانو لخوا د لوړو مالیو اخیستل د غریبو او کاروباری خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي.
د افغانستان د صرافان سراسري ټولنه وای هغه نوی افغاني بانک نوټونه چې سمو دوړان دي افغانستان ته لیږدول شوې دي د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک لخوا بازار ته نه دی وړاندې شوی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې افغانستان ته د نویو افغاني بانکنوټونو له رارسېدو څه باندې یوه میاشت تېرېږي، د افغانستان صرافانو ټولنه او عام خلک وایي چې د طالبانو حکومت لا هم دغه بانکنوټونه بازار ته نه دي وړاندې کړي. د دې ټولنې ویان حاجي عبدالرحمن زیرک د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خصوصي بانکونو او مارکیټونو ته زاړه بانکنوټونه لا هم جدي ستونزه ده.
نوی افغانی بانک نوٹونه چې په هغه کې د لسګونو شلګون پندوسګون په شمول باندې غټي افغانۍ هم موجود دي، د افغانستان بانک تر اورسوي دي خو تر اوسه پورې مارکیټونو ته نه راغلي.
خو ښاغلی زیرک زیاتوي څو ورځې وړاندې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان په مرکزي بانک کې بازارونو ته د نویو پیسو د وړاندې کولو د څرنګوالي په اړه خبرې شوې وې. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم شکایت کوي چې په بازارونو کې زړې پیسې زیاتې شوې او د دغو بانک نوټونو د کارولو پر مهال له ستونزو سره مخ دي. د حبیبې په نوم یوې میرمنې ازادي راډیو ته وویل
موږ مخکې خبر شو چې نوي بانک نوټونه چاپ شوي دي خو تر اوسه پورې بازارونو ته نه دي راغلي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی فضل پوښتنه کوي چې ولې د طالبانو حکومت نوي بانک نوټونه بازار ته نه وړاندې کوي.
هغه نوي پیسې چې چاپ شوې او افغانستان ته راورسېدې څه شوې؟ په بانکونو کې زړې پیسې، په بازارونو کې زړې پیسې، د خوراکي موادو په پلورنځیو کې زړې پیسې او ان په صرافیو کې نوي پیسې نشته.
دوی له افغانستان بانک څخه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت لري غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې نوي بانکنوټونه بازار ته وړاندې کړي. هڅه مو وکړه چې د افغانستان بازارونو ته د نویو بانکنوټونو د وړاندې کولو په وړاندې د خنډ او ځنډ په اړه د افغانستان بانک د ویان حسیب الله نوري نظر هم واخلو، خو نوموړی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په بازارونو او د صرافي په مارکیټونو کې د نویو بانک نوټونو د کمښت په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک څه باندې یوه میاشت مخکې وویل وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتو د نویو بانک نوټونو د چاپ او د نړیوالو بانکي سیستمونو د لارې د لیږد زمینه برابره کړه، په میلیاردونو افغاني نوي بانک نوټونه له پولنډ څخه کابل ته لیږدول شوي. د دغه بانک مسؤلینو تر دې مخکې ویلي وو چې د چاپ شویو بانک نوټونو اندازه 10 میلیارد افغانۍ ده.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
ملګر ملتو د طالبانو له توقيفه د افغان فعال ظریفه یعقوبی د خوشی کېدو هر کلی کړی دی. ظریفه یعقوبی نشته څلويش ورځې وړاندې طالبانو نیولې وه. د راپورونو پر اساس لا هم ګڼ افغان فعالان د طالبانو په بند کې دي. د موضوع تفصیل له صفی الله ستانکزي واوري.
یوناما د ظریفه یعقوبی له خوشی کېدو د هر کلی تر څنګ د نورو بندي افغان فعالانو په اړه د طالبانو معلومات غوښتي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دوشنبه ناوخته په خپل ټویټر د یعقوبی د خوشی کېدو په اړه بیان ورکړی. په بیان کې راغلی چې یوناما په افغانستان کې په واکمنو چارواکو غږ کوي ژر تر ژره د نورو فعالانو د حال په اړه د دوی مقرري غوښتنې ځواب کړي. یوناما ویلي دا فعالان د خپل حق لپاره د غږ پورته کولو په خاطر نیول شوي. اخو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکړ. ونکی ریچارډ بنت هم له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د نوربندي فعالان خوشی کړي. ظریفه یعقوبی تر شاوخوا څلوېښت ورځو وروسته د دوشنبه پر ورځ له بنده خوشی شوي. د طالبانو د استخباراتو ریاست په یو بیان کې ازادي راډیو ته دوشنبه ناوخته تایید کړ چې ظریفه یعقوبی د کابل د مخاورو او مشرانو په تضمین خوشی شوه او اجازه ورکړل شوه چې بیرته خپل عادي ژوند ته ستنه شي. په بیان کې په ظریفه تور لګول شوی چې ناقانونه فعالیتونه کول او په همدې خاطر د استخباراتو ریاست د څمودې لپاره نظر بند او په توقيف کې ساتلې و. ظریفه یعقوبی په کابل کې د موترېزو خزو له مخکښانو و چې د کار ازادي او تعلیم لپاره لاریونونه کول. د خزو د حقونو غنو فعالانو د ظریفي له خوشی کېدو هر کله کړي خو ویل دي چې باید د نورو بندي افغان فعالانو د خوشی کېدو لپاره هم هڅې وشي. د خزو د حقونو فعالې راضي بارګزي ازادي رډیو ته ویل
خوشبختانه خبر راهایی ظریفي
خوشبختانه د ظریفي یعقوبی له خوشی کېدو خبرې سو خو متاسفانه لا هم د فرحت پوپلزي الهي د لورزي او ځینو نورو جنونو د برخلیک په اړه چې د طالبانو په زندان کې شپې باکوی احوال نه لرو چې څه وخت پر اخلاصيږي او په څه حال کې دي.
حال او اوضاع قرار دره.
افغان سیاستوال او د خزو د حقونو فعال فوزی کوفیان په خپل ټویټر له ظریفه سره خپل ګډ عکس شریک کړی او هغه ته د خراغلاس تر څنګ ویلي چې مبارزه د ازادۍ غوښتونکو لپاره یو سرمشق دی او دا چې زندانونه بل لا دوی په خوي او په دې لار کې به په لا جدیت مختزي. ظریفه یعقوبی چې تازه له زندانه خوشی شوی لای د 15 یو بند په اړه جزئیات نه دی رسنی کړي او د ته په کتو چې په افغانستان کې د خای ژر په دې اړه خبري و نه کړي. ازادي رادیو هغه ته پر لپسی پیغامونه واستول خو لای یو هم نه دی جواب کړی. مګر هغه کدی چې په خوا په زندان کې وی او اوس د افغانستان وتلې د طالب وستوال د بات او لسپکاوی ډاک چلند پرده پورته کړي. د خزو د حقونو فعال تمنا زریه پریانی په کابل کې د موترېزو خزو ل مخکه هوا خپل خويند سره یو ځای د طالبانو له خوا بندي شوی و. روزهای
وحشتناک کړم در داخله زندان داشتم.
په زندان کې می سخت ورځې تیر کړې ډېر شکنجه شوی يم. زه حتی نیمه بربند هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او لسپکاوی ډاک چلند درلود.
د طالبانو حکومت تل خزو سره بد چلند د هغوی وهل رد کړي. طالبانو ویلي چې خزو ته د شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې حقونه ورکوي. د طالبانو په بیا وکمنېدو لشپګم ټولګي پورته لکونه نجونې له تعلیم محرومې شوې، غاڼې خزینه کارکونکي په کورونو کې نیول شوې او هغه خزي او فعالان چې په دې اړه غږ پورته کړي د راپورونو لمخې ځپل شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دوشنبه پر ورځ په غزنی کې د کال لومړی واوره ووریده. واوره په داسې حال کې پیل شوه چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او ډیری د سون توکو د اخیستو توان نه لري. نور حال په راپور کې واوري.
د واوري ورې دوه کې بزګران خوشاله کړي خو غریب او بې وزله خلک یې بیا اندېښمن کړي دي.
نمې برات وروره کله جوس وسېدون کې د غزنی مرکز لا وروره له یو طرفه خو واوره سیدا سل سل کې پیدا لري. د مو خلکو ته زمیدارانو ته مالدارانو ته خوشحالي ته ګټه کوي او بل طرف سی ورته ګوري خلک ډیر مجبور دي. اقتصادي ضعیفه ده هغه خلکو ته بیا تکلیف ده. بوټ نه لري بیچاره خلک دي. د بوټ واس نه لري. بیکاره بیکاری ده. ګرانی ده زیاته. دغه خلکو ته ولا تکلیف ده. واوره سی وسی واوره پیدا شکر ته کوي. واوره پیدا لري.
د غزنی اوسیدونکو په دې باور دي چې کنوري واوري زیاتېږي هم دومره به د خلکو په ځانګړي توګه د غریبو او بیوزلو کورنیو ستونزې ورسره زیاتېږي. حاجی وسیق احمد د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی. نوموړی واوري د خدای رحمت بولي خو وایي په اوسنی وخت کې خلک ورڅخه په تکلیف کېږي.
ستونزې خوشته غریبان جمع خو که واوري کني یخي خلک مجبور دي غریب دي اکثریت خلک صحیح کور نه لري، اکثریت خلک که کور لري بیا د سون توکي نه لري، نو مشکلات سته. ملک کې خو بیکاری ده، خلک بیکاره دي، غریب هم دي، نو ستونزې خو ډېرې دي.
اجي وسیک له ولسی خلکو څخه غوښتنه کوي چې د بیوزلو خلکو لاسنیوی وکړي. نوموړی زیاتوي ټول خلک باید خپل خپلوانو ته لاس ورکړي او د ژمي په سختو ورځو کې د سوند توکو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
زموږ غوښتنه له کومو کسانو نه چې وس لري، اقتصادونه ښه دي، له خپلو خپلوانو کوم کسان چې پیژني چې مثلا کم وسه دي، شی نه لري، لاسنیونه دي ورسره وکړي، کومک دي ورسره وکړي.
دغه واوري په داسې حال کې پیل سوي چې په دغه ځای کې د سون مواد د تیر کال په پرتله یو په دوه برابره ګران سوي. تیر کال یو ټن د ډبرو سکاره په 9000 خو اوس په څه باندې 13000 افغانیو پلورل کیږي چې د ډیری خلکو وس نه ورته رسیږي. بیکاري، بیروزګاري او سخت ګراني هم هغه څه ده چې په اوسني بحراني حالت کې د افغانستان ډیری خلک ورسره مخ دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
ماشومان لوبو ته اړتیا لري که هغه انفرادي وي یا ډله ییزي، خو پوښتنه داره چې لوبې د ماشومانو لپاره څه ګټې لري او په افغانستان کې ورته څومره اسانتیاوې برابرې دي. زموږ همکار اجمل تورمان د ماشومانو د حقونو له یو فعال ډاکټر محب زغم سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی زغم، لومړی د لوبو د ډولونو په اړه معلومات راکوي.
د ماشومانو لوبې په مجموع کې د اغیزې په لحاظ په درو برخو ویشلی شو. یوه ډله هغه لوبې دي چې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي، بله هغه ډله ده چې د ماشوم ذهني وده ورسره تړلې ده، او درېمه ډله بیا هغه دي چې د ماشوم اجتماعي او سلوکي مهارتونه ورسره وده کوي. البته اکثره لوبې داسې دي چې پاین حال درې وړه پکې وده کوي.
مثلا څه ډول لوبې ډاکټر صاحب کوي، څه جزئیات ورکوي؟
مثلا کرکټ کو ګوري یا فوټبال وګوري یا والی بال یا دغه سي نورې لوبې چې دي، دا ډېر زیات اثر په بدن باندې دی، خو په عین وخت کې ذهن هم ورسره وده کوي او اجتماعي مهارتونه هم وده کوي چې ماشوم په ډله کې لوبه کې خپل مسؤلیت پیژني، ټیم ورک یا په ډله کې همکاري دا زده کوي، د خپلو احساساتو خوب کول زده کوي، د نورو احساساتو درک کول زده کوي، خو ډېر فوکس بیا بدني وادي باندې.
ځینې نورې لوبې دي چې بیا خاص ذهني مهارتونه ورسره وده کوي، مثلا دغه ویډیوي گیمونه چې دي په کمپیوټر او په پلی سټیشن او په دې نورو وسایلو چې اوس ډېر عام شوی دی، په موبایلونو کې چې دي، دې سره د ماشومانو ذهن یو څه وده کوي، خو په دې کې بیا بدی بیا دا ده چې بدن هیڅ ورسره وده نه کوي، ځکه چې ماشوم ټوله ورځ ناست وي، ورته همدارنګه اجتماعي سلوک کې ورسره وده نه کوي. نو بهترینې لوبې هماغه دي چې د دې ویډیوي گیمونو د ایجاد نه مخکې موږ تاسو کولی په ماشومتوب کې دغه پټ پټانه یو یا د نجونو چې میرګاټي کوه یا د چندرای چې کوه یا مثلا موږ تاسو چې فوټبال کوه یا نه پوهیم چې شیطانه کانه او دغسې مختلفې لوبې چې موږ تاسو په وړکتوب کې کولی، دغه لوبې ډېرې ښه دي چې په دې خاطر چې هم مهاله هم ذهني وده ورسره کیږي، هم بدني وده او هم اجتماعي مهارتونه ورسره زده کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ماشومانو ته د لوبو لپاره څومره زمینه برابره ده ستاسو په اند؟
دا چې په افغانستان کې د ماشومانو د لوبو لپاره زمینه مساعده ده کنه، دا نو دې پورې اړه لري چې موږ تاسو څه رقم لوبې غواړو کنه. یو هغه لوبې دي چې وسایل او امکانات نه غواړي، خاص میدان نه غواړي، په کوڅه کې په هر ځای کې اجرا کیږي، هغه نو هر ځای کې کیږي، او ماشومان که د شتمنو کورنۍ وي که د غریبو کورنۍ وي کولی شي. ځینې لوبې دي چې وسایل غواړي، خاص میدان غواړي یا کلب غواړي سټډیوم غواړي چې غلو په افغانستان کې ډیر کم ماشومان د پاره دغه امکانات شته چې دا صحیح لوبي وکړي. خو پرل ز فکر کوم چې ماشومان په خپل د خلق ذهن لري، دوی په خپل نوې لوبي ایجادوي. مهمه دا ده چې د ماشومان لپاره د روابطو د جوړولو او نورو ماشومان سره د ناستې پاستې لار هواره شي.
اته به یو د 10 دقیقې شوې وسم د دې ساعت لاند خبرونه واوري. د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځ دلی د کابل په یو هوټل کې د پرونی حمله مسؤلیت ومانه. د دلی په یو بیان کې ویلي د دوی دوه وسلوالو د هوټل په دروازه کې د هغه ساتونکو ته لاسي بم وغورځاوه او دوه بمونه د چینایانو د میلمستون په سالون کې په داسې حال کې وچاودول چې د میلمستون چینایي میلمانه په یو محفل کې راغونډ شوي وو. دوی همداراس ادعا کړي چې یو وسلوال یې د طالبانو خوا ته بم واچاوه او بل یې د هوټل د خونو د دروازو د پرانستلو په خاطر چاودیدون کې مواد والوزول او د میلمستون په خونو کې پر میلمنو دزی بخپې. طالبانو پرون وویل چې په دې برید کې درو تنو لاس درلود چې د دوی ځواکونو ووشل. یونیسف د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د نویو زیږیدلیو ماشومانو د پالنې یوه څانګه پرانستله. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې پرون په یوه ټویټ کې لیکلي په ژمي د ماشومانو تنفسي ناروغي زیاتیږي چې شاید ماشومانو لپاره د مرګ خطر ولري. د دغه روغتون یو شمېر مراجعان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله خپل کورونه د ماشومانو لپاره تاودولی نشي. باختر خبري اژانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی خبر ورکوي چې له بامیان پوهنتونه 1500 تن نجونې محصلان فارغ شوي. خبر زیاتوي چې په بامیان کې د طالبانو والی عبدالله سرحدی په دې اړه وویل چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي. د افغانستان برښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برښنا کې د ستونزو له امله د برښنا پرچاوي زیاته شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د دغه دولتي شرکت ویان حکمت الله میوندی په یو پیغام کې ویلي دي چې د ازبکستان هیواد څخه چې کوم برښنا کابل ته واردېږي د هغوی د وینا پر اساس د دوی د برښنا د تولید په شبکو کې ستونزه رامنځته شوې ده. او نن د فوټبال په نړیوال جام کې لومړنی نیمه پایلو به تر سره کیږي. په دې سیالۍ کې چې د کابل پر وخت ماښام 1:30 پیلېږي، ارجنټاین له کرواتیا سره مخامخي شي. ارجنټاین په مظلوبو کې د هالند ټیم مات کړی وو او کرواتیا هم د برازیل په ماتولو سره نیمه پایلو بیته ووت. اوس هم درسي ساعت واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
سلام، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه ته خرغلست. د نن ورځې په خبرونه کې به د اوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. په پایل کې د ووم ټولګیز د کونکو را بولم د نن ورځې درس ته. په نننی درس کې د حجرې جوړښت ولولو. خونکې براته وایي چې یو حجره له څو برخو جوړه ده او وابورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي که هر حجره ځانته جلا جلا ځانګړنې لري. وابورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. زو او د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د خونکې په درس کې سره اورو.
اوم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع د حجرې جوړښت او برخې. د حجرې جوړښت: حجرات سره لدی چې د شکل، جسامت او جوړښت لپاره یو لبل ډیر فرق لري، خو په عمومي ډول لاندې اجزا وی لري چې هر اجزا به تشریح کړل شي. حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. لومړی حجروي غشا چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادیږي د حجره چار چاپیره پوښلې دي. دغه غشا دوه پوړیزه ده او سوري لري چې حجرې ته د موادو په داخلېدو او خارجېدو کې مهم رول لري. اوبه، اکسیجن او غذایی موادو ته لار ورکوي چې حجرې ته داخل شي او اضافي مواد لکه کاربن ډای اکساید له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي. دوهمه برخه سایتوپلازم، یوه شفافه نیمه مایع ماده ده چې غلظت یې په مختلفو حجرو کې فرق کوي، یعنی غلظت یې په یوه حجره کې ډیر او په بله حجره کې لږ وي. سایتوپلازم د هستې په خارج کې وجود لري او د حجرې زیاته برخه تشکیلوي. د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه، منرالونه او په اوبو کې حل شوي پروټینونه دي. همدارنګه د رشتو او لولو شکل پروټینونو یوه شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي. د سکلیټ دنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي. په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د ارګانیل یا د حجرې د آزادۍ په نامه یادیږي او مختلف دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړه توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي. درېیمه برخه هسته ده. د حجرې لوی او مهمه برخه ده چې معمولا کروي شکل لري. د هستې ګرد چاپیره یوې دوه پوړیزي غشایي حته کړې ده چې سوري لري. هغه موجودات چې حجرات یې هستوي غشا لري د یوکارتیا په نامه یادیږي. یو په لاتین کې د حقیقي او کاریون د هستې په معنا ده. په ځینو حجراتو کې هستوي غشا موجوده نه ده. هغه موجودات چې حجرې هستوي غشا نه لري د فرو کاریوتا په نامه یادیږي. پرو په لاتین کې د ابتدایي او کاریون د هستې په معنا ده. هستوي غشا د هستې او سایتوپلازم په منځ کې د موادو په تیرېدو راتیرېدو کې مرسته کوي. هسته د فعالیتونو تنظیم او د حجرې د کنټرول دنده په غاړه لري. په نباتاتو کې د دې پرته حجروي دیوال هم موجود دی، خو په حیواناتو کې حجروي دیوال وجود نه لري.
ګرانو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې په ځینو حجرو کې هستوي غشا نشته او د حجرې د حالت یو ځانګړی نوم لري. دا مو هم واورېدل چې هسته فعالیتونه تنظیموي او د حجرې چارې کنټرولوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
اوس هم د اتم ټولګي د بیولوژي درس. د اتم ټولګي د بیولوژي په نننۍ درس کې یو په زړه پورې برخه وړاندې کیږي. خونکې مخته ګټورې باکتریاوې بیان کړي. دا چې باکتریاوې څنګه ګټورې ثابتې دای شي او د چاپریال د ساتلو په برخه کې کومې مهمې دندې ترسره کوي، نوزو او په دې اړه بشپړ درس له خونکې اورو.
د اتم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع ګټورې باکتریاوې. ګټورې باکتریاوې، باکتریا مړه جسدونه تجزیه کوي، په ساده توکي اړوي او خاورو ته داخلوي. ځینې باکتریا د یو شمېر نباتاتو لکه چڼې، نخود، لوبیا، مشنګ او نورو پلیبابو نباتاتو د ریښو په غټو کې ژوند کوي. باکتریا په محیط کې هر هغه څه چې د مړه جسد په ډول وجود ولري هغه تجزیه کوي، په کوچنیو ټوټو یې بدلوي او هغه تر خاورو لاندې کوي. دا باکتریا د هوا نایتروجن په نایتریټ بدلوي چې نباتاتو څخه د غذایی موادو په توګه ګټه اخلي. ګټورې باکتریاوې د نباتاتو او انسانانو لپاره ډېرې مهمې او ګټورې دي، ځکه چې په محیط کې جسدونه تجزیه کوي او د نباتاتو دپاره د خوراک زمینه مساعده کوي. همدارنګه باکتریا چاپیریال له چټلیو څخه پاکوي. څرنګه چې باکتریا د عضوي توکو د خوسا کېدو او تجزیه کېدو لامل کیږي او هغه له منځه وړي، چاپیریال له چټلیو څخه پاکیږي. یو ډول ګټورې باکتریا د شمزی لرونکو حیواناتو لکه انسانان او حیوانات په کولمو کې وجود لري
چې په هضم کې مرسته کوي. باکتریا د مستو، پنیر، سرکه، الکول او درملو لکه انټي بیوټیک او ویټامینونو په جوړولو کې مهم رول لري. د باکتریا بل ډله آرک باکتریا ده. آرک باکتریا کولای شي په هغو محیطونو کې چې سخت شرایط ولري ژوند وکړي، لکه د تودو اوبو چینې یا تروې اوبه او جبزارې ځمکې.
هوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې باکتریا د ځینو بوټو په ریښې کې ځای په ځای کیږي، او په دې برخه کې هغه مضره توکي چې کیدای شي د بوټي د لمنځتلو او یا وچېدو لامل شي نو هغه خونسا کوي. دا مو هم واورېدل چې په چاپیریال کې باکتریا د هغو توکو د خوسا کولو له لارې د هغو توکو لمنځتلو ته زمینه برابروي چې چاپیریال ککړوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت د خبرونې په دوام اوس د نهم ټولګي بیولوژي درس پیلېږي. په نننني درس کې هضمي سیستم لولو. دا چې هضمي سیستم له څو برخو جوړ دی او د انسان خوله د خوراکي موادو د هضم په برخه کې 100% دنده ترسره کوي. د ښوونکي په درس کې اورو چې د انسان له خولې نیولې بیا تر معدې د انسان د بدن یو ډېر شمېر غړي د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د انسان د بدن د یادو غړو په واسطه د خوړو او میوولو هضمېدو سره له یادو خوړل شوي توکو څخه ترلاسه شوي ویټامینونه د انسان په بدن کې جذبېږي.
د هضمي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې یو هضمي سیستم دغه جوړښت او دندې شامل دي. بیا د هضمي سیستم مهمې برخې چې دي پروغو باندې به لنډې خبرې وکړو. اول راز هضمي سیستم ته لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا یو طبیعي خبره ده. کچیر یو انسان خوراک ونه کی میئات و نخلی کمزور کیږي، انرژي ختمیږي. نو دغه انرژي د رفقولو د پاره یو انسان مجبور دی چې خوړو وخوري، میئات واخلي. د دا خوړو څخه د تودوخ د یاداله تودوخ د کار تر سره کول د پاره هغه مهمه انرژي چې دا غاخلی او کاری چیری هغه تخریب شوی حجرات یا ناکاره حجرات چې د هغو په ترمیم کې او یا هم د بدن د وجود لپاره یا په پیخر نور فعالیتونو چې دغه لپاره کاروي. او د دې مثال به موږ د موټر سره ورکو. مثلا تاسو فکر وکړئ کله چې په موټر کې تیل نه وي نو د انرژي هم نه لري، حرکت نس کولای. نو د دې لپاره چې د حرکت وکړي موږ مجبور یو چې موټر ته تیل ورواچو. اینې د غره کم انسان دی. د دې لپاره چې انسان خپل فعالیت وکړي، روزانه ژوند وکړي، د باید خواړه وخوري. غذایی مواد یا خواړه چې دی هغه سده حجرات ته په غوښ ټوټو باندې نس داخله دلای. د دې لپاره چې داخل سي حجرات ته تر ځینو پروسو تیریږي، د ځینو مالیکولو سره د ځینو شیانو سره ګډیږي، بیا په کوچني مالیکولو بدلیږي چې هغه بیا کولای سي چې حجرات داخل سي. هضمي سیستم جوړښت او دندې. اول راز هضم تعریفوه. هضم چی څه وایي؟ د انسان بدن داسې یو قابلیت لري چې هغه غذا د جذب څخه د مخه په کوچنیو ذرو یا کوچنیو مالیکولو باندې ټوټه ټوټه کړي چې هغه بیا کولی سي د بدن د استفادې وړ وګرځي. دغه عملیه ته هضم وایي. هضمي سیستم په عمومي صورت سره دوه برخې لري. یو هضمي ټیوب دی چې د خولې څخه بیا تر کولمو پر نیولې او بل هضمي غدې دي. په هضمي ټیوب کې خوله د خپل کوم یا ستونې دی، مری د معده د کوچنی کولمې دي، غټي کولمې دي او یو څو نورې برخې دي. او په هضمي غدو کې خپل د ناړو غدې دي، د معدې غدې دي، ینه د پانکراس ده. دا غدې خپل په درو مرحلو سره د انسان په بدن کې خواړه هضموي. یو خپل په خوله کې ځینې تر کم حده پورې خواړه هضم کیږي، بل په معده کې او بل په کولمو کې. دغه عکس ته که چیرې تاسې متوجه سي د هضمي سیستم ټوله برخې پکې شکل اخیستل سوي دي. د خولې څخه نیولې بیا تر غټ کولمو پورې چې په هغه کې غدوات هم شامل دي. اول خوله ده چې په خپله په خوله کې د ناړو غدې دي، بیا دغه څخه وروسته کومې یا ستونې دي، دغه څخه وروسته مری ده، بیا معده ده، د معدې سره تر څنګ ینه موجوده ده، د میډیا څخه ورسته کوچنی کلمې راځي او غټ کلمې راځي خو دا وا چې موږ ویل هغه یو پنکراس خو دا د اپنډکس دی خپل د تاریخ کسونه چې دغه په ینه کې موجود چې سفرات او لیدوي اسناشر چې دی هغه د کوچنی کلمو اوله برخه ده په انګلیسي کې ډوډنم هم ورته وایي هضم په خوله کې څه ته وایي غذا ډوډۍ یا خواړه په خوله کې د میخانیکي او کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي د میخانیکي څخه دا معنی چې په خوله کې د غاښو په واسطه ژول کیږي د کیمیاوي عملیو په واسطه دا معنی چې دلته ځینې د ناروغ دوات دي ځینې انزایمونه دي چې هغه خپل کار دلته سرته رسوي او غذا دلته تر یو حده پورې جذبیږي غاښونه چې دي هغه اول خدا چې په کوچني ټوټو باندې غذا میده کوي د ناروغ دی دلته خپل عمل سرته رسوي او ناړي د خورو سره ګډوي غذا لندوي او خواږه مواد چې دی هغه تر اندازې پر دلته جذبیږي غاښونه ترازو په انسانانو کې په عمومي صورت سره دوه ډوله غاښونه شتون لري چې یو د شیدو غاښونه دي او بل همیشني غاښونه دي د شیدو غاښونه چې دي هغه شل دانې دي د شپږ میاشت څخه نیولې بیا تر درې کلنیو پورې راوځي یعنی تر دغه عمر پورې درې کلنۍ عمر پورې د یو کوچني دغه شل دانې غاښونه راوتلي همیشني غاښونه بیا د ژوند د شل څخه تر پنځه ویشت کلنۍ پورې واده کوي یعنې تر پنځه ویشت کلنۍ پورې یو انسان په دې قابلیت لري چې دغه دوه جشت دانې غاښونه ولري دا دوه جشت دانې غاښونه شپاړس دانې په پورته ځامه کې دي او شپاړس دانې په کښته ځامه کې دي د غاښو جوړښت ترازو د دې یو عمومي درې برخې دي او بل یې د باندې څخه د ننه طرف ته درې برخې دي په عمومي صورت سره دې درې برخې یوې تاج یا کراون برخه ده چې هغه پورته برخه یا سپینه برخه که چېرته تاسو یو غاښ ته وګورئ دغه برخه ده بلې غاړه ده هغه برخه چې په وري باندې ننوځي او درېیمې ریشه ده چې په پورته او کښته ځامو کې د وریو دننه قرار لري یعنې موږ یې په سترګو باندې نسو لیدلی بل غاښ ته د باندې څخه د ننه طرف ته هم درې برخې لري یوه د مینا برخه ده د یو کلکې مادې په واسطه باندې جوړه شوې ده چې انامل هم ورته وایي تاسو کدلی سئ په عکس کې وګورئ د دې مادې اصلي رنګ چې دی هغه ژربخونه دی دوهمې د آج برخه ده هغه تقریبا د مینا په پرتله باندې نرمه برخه ده او درېیمې عصبي رشتې او د وینې رګونه دي چې د ریښې په برخه کې قرار لري د غاښو ډولونه غاښونه چې دي هغه څلور ډوله لري یوې سنایا انیاب کوچني اسیاب او لوی اسیاب دي سنایا انیاب چې دي د دوی وظیفه د ډوډۍ یا د غذا په پرې کولو کې ده او کوچني اسیاب او لوی اسیاب چې دوی غذا ژوي یا په کوچني ټوټو باندې بدلوي سنایا په هر ځامه کې د مخ څلور غاښونه دي یعنی په پورته ځامه کې هم دوه دانې په کښته ځامه کې هم دوه دانې دي انیا په هر ځامه کې دوه جوړې د دوه جوړو څخه هدف دا دی چې په پورته ځامه کې هم څلور دانې دي په کښته ځامه کې هم څلور دانې چې تعداد یې اته دانې کېږي کوچني اسیاب هم د هغسې لکه انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي په پورته ځامه کې هم څلور دانې په کښته ځامه کې هم څلور دانې او لوی اسیاب شپږ دانې په هر ځامه کې دي یا درې جوړې په هر ځامه کې دي د دې ګردو مجموعه که چیرې موږ وګورو د جشتانې کې شپاړس په پورته ځامه کې او شپاړس په کښته ځامه کې ژبه یو څو مشخص وظایف لري چې تر ټولو مهمه وظیفه یې دا ده چې زموږ سره د خبرو کولو په وخت کې کومک کوي بل دا چې دوی په خوله کې غذا یوې خوا او بلې خوا ته بیا یې حرکت ورکوي او د خولې ناړې ورسره ګډوي ژبه څلور اصلي خوندونه معلوموي چې یو خوږوالی دی تریوالی دی تریخوالی دی او ملګینوالی دی پاکس که چیر تاسی متوجه سی ده جیبی ده سر برخه و منزنی برخه چه ده اغا خوش خوند معلومه بی او ده اغیس ده جیبی سر خواه چه ده یا سر برخه چه ده اغا ملگین برخه هم یا ملگین خوند هم معلومه بی ده جیبی جنبی اطراف چه دی یا جنبی برخه چه دی اغا تریوالی معلومه بی او تر طول شاعت برخه چه ده اغا تریخوند معلومه بی د خولې غدو ترازو د خولې غدې درې دانې دي کله چې موږ غذا وخورو د غذا خولیت د ننوتلو سره سم دغه درې غدې فعاله کیږي دا درې غدې یو درجې بلاندې یوه غده ده بل تر زامې لاندې یوه غده ده او بل پاروټیډ ګلاند یا د زامې په جنبي اطرافو کې یا د خولې په د بغل په برخو کې دغه غدې موقعیت لري د دې وظایف دا دي چې اول خو غذا اوبلنوي پستوي ترسو یو خود دی خوان معلوم سی او بل تیردل اسانه سی دوام د دې غدو په واسطه باندې یو امایلیز انزایم دی دغه امایلیز انزایم ترشوکیږي یا افرازیږي په خوله کې نشایسته چې یو ډول کند یا په کوچنی مالیکولو باندې بدلیږي او درېمه وظیفه دا د غاښو پر مخ باندې ډوډۍ د خوړلو وروسته ځینې باکټریاوي پاتېږي د غذایی موادو ټوټې پاتېږي د هغو په پاکولو کې کومک کوي کومي حلقوم یا ستونی کله چې غذا وخوړل سی وژول سی دغه ژول سی خواړه د ژبې په واسطه باندې ستونی ته داخلیږي. ستونی د مری سره نښول سوی دی، بیا دغه خواړه د ستونی په واسطه باندې مری ته انتقالیږي. دلته دوه ځایه دغه ستونی خپله نه پرېږدي چې هم پزې ته خواړه دغسې انتقال سي او هم هنجرې ته خواړه انتقال سي. په د یولا یا د حلقې ژبې په واسطه باندې د پزې لاره بندیږي، یعنی خواړه هلته بیا نسي تللی. او د هنجرې لار چې د هغه د اپیګلوټیس په واسطه باندې بدلیږي، کله چې موږ خواړه کوو دغه دواړې لارې بندې سي، نو یو پزې ته هم خواړه نه دغه کیږي داخلیږي او بل هنجرې یا سږو ته هم خواړه نه داخلیږي. مری دا یو ازلی ټیوب دی، په بالغ اشخاصو کې اوږدوالی 25 سانتی متره دی. غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري یا موجي حرکتونه لري چې دغه حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته پریوهل کیږي یا معدې ته ډوډۍ ځي. د غیر ارادي مطلب دا دی چې یعنی دا زموږ په لاس کې نه ده، کله چې موږ ډوډۍ وخورو ستونی ته داخله سول، بیا نو په موږ پورې اړه نه لري چې دا ډوډۍ موږ بیرته د باندې راباسو یا بیرته معدې ته داخلوو. اوتومات د غیر ارادي حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته انتقالیږي. معده دا یو ارتجاعي عضلي غړی دی. ارتجاعي څخه دا معنا ده چې هم د غټېدو قابلیت لري هم د کوچني کېدو قابلیت لري. تر حجابي حاجز یا ډیافراګم لاندې په چپه طرف کې د بدن یا د نس د اینې څنګ ته قرار لري. دا معده چې د درو عضلي طبقو څخه جوړه شوې ده، که چیرې موږ یو مکتاز نیواخو یا پر مابینځ باندې نیمی کړو، موږ درې ډول عضلې پکې وینو. یو حلقوي عضلې دي، طولي یا اوږدې عضلې دي، او مایلې عضلې دي. دغه عضلې هم لکه مری چې و موجي حرکات لري. د دې موجي حرکات په واسطه باندې غذا د هضمي شیرې څخه هدف کېدلی سي، تیزاب یي یا هم نور مواد د غو سره ګډوي او بیا دغه څخه وروسته کوچني کولمو ته استوي. کوچني کولمې پیچلی اوږد ټیوب دی. د بټن په منځ کې قرار لري. په لویانو کې یې اوږدوالی 6 متره دی او کوتر 2.5 سانتي متره دی. تر معدې لاندې واقع دی او په دې کې خپل انزایمونه او سفره شتون لري چې هغه خپل وظیفه دلته اجرا کوي تر څو خواړه په هغه مهمو پروسو باندې دغسې هضم سي او یا هم غټ کولمو ته انتقال سي. دوی خپل پر سطح باندې هم ویلای لري هم مایکرو ویلای لري. دغه ویلای او مایکرو ویلای که چیرې سره یو ځای سي، د هضم کچه 600 وارې زیاتوي. یعنې څومره چې موږ فکر کوو چې دلته به په کوچني کولمو کې څومره خواړه ځای سي، تر هغه 600 چنده دلته کېدلی سي چې خواړه ځای سي. د هضم سوي خوړو مالیکولونه د ویلای په واسطه باندې جذبیږي. ویلای چې یو ډول رشته ډوله مواد دي خپله په کوچني کولمو کې شامل دي. د هغه غذا چې هضم سوی د دوغو مالیکولونه د دغه ویلای په واسطه باندې جذبیږي، دغه څخه وروسته د وین دوران ته داخلیږي او د بدن مهمو برخو ته او حجراتو ته انتقالیږي. غټې کولمې تقریبا 1 متر اوږدوالی لري. هغه خواړه چې نه هضم سوي هغه د کوچني کولمو څخه غټ کولمو ته راځي. هغه خواړه مثلا اوبه کېدلی سي، شهم دي، پروټینونه دي، الیاف دي، نباتي سلولوز دي، دغه غټ کولمو ته راځي. دلته هضم سرعت نه نیسي، کوچنی کولمو په پرتله باندې په غټ کولمو کې هضم سرعت نه نیسي، بلکې دلته اوبه او ځینې ویټامینونه چې دي هغه جذبیږي. بل خبره دا ده چې په غټ کولمو کې ځینې بکتریاوې شتون لري چې هغه زموږ د بدن لپاره مهم ویټامینونه جوړوي. او کله چې په غټ کولمو کې د داخلي محتویاتو څخه جذب سرعت ونیوي، یعنی هغه څه چې زموږ په کار و هغه موږ ته ترلاسه سول، اضافي مواد یا غیته مواد هر څه چې دي هغه د 2 څخه تر 4 ساعتونو پر د بدن څخه خارجیږي.
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست. په درس کې خونکي د انسان د هضمي سیستم یو په بل پسې تاسو ته بیان کړل او جالبه دا چې د درس په یو برخه کې مو واوریدل چې د خوړلو په وخت کې د انسان په خوله کې یو لړ غدې په اتومات ډول فعالیږي او دا غدې د خوړو د ژوولو په وخت کې خواړه له یو لړ خاصو موادو سره لړي او دا مواد بیا په معدې کې د خوړو د اسانه هضم په برخه کې مرسته کوي. پدې هله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د یادونې وړ بولم چې د ووم ټولګیز د کون کې به د بیولوژي پراتلونکي درسي ساعت کې د حجري ویش ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د نباتاتو په اړه بشپړ او هر اړخیز درس وړاندې شي او دا به ولولو چې ولې اکثرا نباتات په شین رنګ پوښل شوي او د درسي ساعت په دوام په نهم ټولګي کې به واورو چې د انسان تنفسي سیستم څنګه کار کوي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
داود نن ورځي درسي ساعت هله د نننۍ درس سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي او هله لرو چې ګرانز د کوونکی د خونکو له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې لیکل شویو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړي او د نننۍ درس د خز د کېدو لپاره په خپلو کې پښتنې مطرح کړي او ځوابونه ورته پیدا کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
Mata jam dasro laban gabin rakh mata shedin rakh osman gaad mata shedin rakh osman gaad mata jam dasro laban gabin rakh mata shedin rakh osman gaad mata shedin rakh osman gaad
asani ni papani ni papa mama deva padani ni dasa sani re re sa mama mare sare sani bali bali sare sa sasa sani ni dada papa papa ga ga re re sa
mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat
sargada
samosa parta dahijran wahaliya
sargada
samosa parta dahijran wahaliya
dabagare
mata ja mata mata jam mata mata jam dasro lapon gabin rakh mata shedin rakh osman gaad mata shedin rakh osman gaad
sa sa ga ba pa dha dha pa ga ga pa pa dha dha sa sa ni
काबल द गो लुकती प्राय काबल द गो ټولو ټک دی خان زما یادیږي د پغمان شنو کې باغون زما یادیږي د پغمان شنو کې باغون ماته ماته جان ماته ماته جان ماته ماته جام دسرو لبوان گبن راکر ماته شیدن راکر عثمان گاور ماته شیدن راکر عثمان گاور سا 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 ری 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 سا 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 ری 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 ماما ماما ری 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 ماما ماما پا 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 نی نی سا دکندہار شن ارغندار دکندہار شن ارغندار